درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یوه کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی او باید په کلکه وخندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر له خپلو پنځو ملګرو سره په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ هغه مهال وشوه چې وسلوالو له ډزو وروسته د ملیشو د دې قومندان موټر ته اور ورته کړ او د شپږو واړو مړي یې وسوسول. د دې حملې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو فرانس پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل لدی سړی څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو لور کولو ډډه کوله. مشال رادیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځېدلي او د هغو پیژنګلبي نکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړې چې د اسرائیل له قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راز پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وکواشي. د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل له قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که څه هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رایه ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړي چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي مېشتځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یوه بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه. زمو شخله آزادی رادیو اوری. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو او بیان آزادی لمنځه وړې ده. افغان سوداګر پر ځکنۍ لارو د بې باروري لکبله د خپل مالونو د صادرولو لپاره د هوایی دهلیز غوښتنه کوي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 85 ټنه مواد واخلي جګی کی.
کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي. سوداګر او موټر چلوونکي وای غلام خان بندر دې ژر خلاص شي.
هغه مو د هغه مو شور بند مو شو په کار جلاره کې لاوشي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتونو تکلیف آسان شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي په بشپړ ډول له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راوروسته افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورونی سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د نن ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دې راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتي عباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان عرباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور سوي مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدی چوکاټو وزي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشان میته کې از 2021 به طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها
موندنی مخیری چل 2021 قرار په دې خواه طالبانو ده هغه څه لپاره چې دوی انتقاد بولی در رسانه و پر کارکونکو ده چرنی سانسور او سزاگانو پا بلی کولو رسانه لمنزه بولی.
د راپور کې وړاندې راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او په ټکو یې د طالبانو پر چارواکو آن کوچنۍ نیوکه هم کولی سي د خبریالانو د نیولو یا شکنجه کېدو لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې کورنۍ رسنۍ خبریال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبره یې په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سره آن د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشری کیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلیل خواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون تو سرمخکی بود چې دا د دې لامل کېږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنکړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولای.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې لری لاري لا تلس او ترکیه کې میشتو ډیر لس افغان خبريالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. د راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی جدي ضرورت دی. د دې خونې د رئیسه پلاوی خیری خانجان علی کوزی آزادی رادیو ته وویل دا مهال دوی په مسافروړونکو الوتکو کې هند ته ډیر کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو باروړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه د وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګې بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې د دیوالي جشن لپاره کافي وچې میوه هند ته صادره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته راانتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدیږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسونیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
لبل خو په خوست کې سوداګر او د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لارې بیرته پرانیسي. په روان موسم کې په یاده لارې له افغانستان څخه تازه میوه او ترکاری پاکستان ته صادریږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجي او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر د لارې د خلاصېدو په تمه دي. نور حل د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیک را لیک په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضر ګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز ټماټر انار انګور دا مخامخ ته ووینه دا موټر ټول انګور دي کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډرانو ته موټرو ته ډېر غټ تکلیف دا تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي غوښتنې مې دواړه حکومتونه دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت د خلاصي چې موټر دواړو خوا نظر راځي نو د موټر تکلیف به هم نه وي د ترانسپورټ او مال به خپل ټیم سره رسیږي رارسیږي
انګور خو ټول خراب شي دغه دي جنریټر کور وسا کو نہ دیکھیے بازار تو ولا گال ٹھول ابتر آر وقت نہ گران سزن روچی پاکستان دار ٹیم کو منگل لہرا باندھ کو بن جان گور ٹھول نہ ابو بھی ٹھول خروب سے مینا ارک کر روچی دارا کے ابو نہ پیدا کی گئی نشتا مالی نہ پیدا کی گئی
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
کار کلاوشي د ګاډو ولا تکلیف آسان شي تجارتیانو تکلیف آسان شي ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور مقصوبه دی
مشتہ ډیر سخت تکلیف تا سخت تاجرونه تا کاروباریونه تا سخت نقصان دا میر دوی سره حکومت تا سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمر چې د کیم بور گاډی دی دا د خلاص کو نه را چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ور سی و دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د الانه وتا غوړي خو مشتہ ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وټلې خروک می دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ می نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې ګټ کلا خلصېږي ګټ ایسا پاته نه لګي
په ورته توګه ځای مسؤلین او د سوداګری زبنسټونو مشران وای ک سوداګری زبندرونه پرانیسته وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکېږي. د سوداګری او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځینې بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانه دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هما وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. انشاءالله د دې کار به تصمیم او تدبیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیز او ختیز کې د ټولو سوداګری زبندرونو لاري لکه ډنډې پټان انګور اډه ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډیر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
یو شمیر کابل شاریان وای د برښنا د دوامدار پرچاوی له عمله چې شاوخیو ونې مخکې پیل شوی لا هم دوام لري. د دوی ورځنی ژوند لستون سره مخامخ شوی دی. دوی وای د ورځې هیڅ برښنا نه لري او یوازې د شپې له خوا د څو محدود ساعتونو په مخه برښنا ورکول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت اجرایی رئیس ویلي تخنیکی ډلې د ازبکستان د وارداتي برښنا د پریشوي مزي په بیرته ترمیمولو کار کوي. د موضوع جزئیات وبري.
یو شمیر کابل خاریان وایي د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینۍ چارې یې له ستونزو سره مخ کړې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته. چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارته پروان سیمه یو وسیدون کې چې د هم نغختل نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
برخه زیات پرچا بس پرچوي زیات شوه، فقط
برېښنا پرچو ده، پرچوي ډیر شوي، یوازې درې څلور ساعته یا ډیر تر ډیره پنځه ساعته راځي، له دې زیات نه وي. په څلوري ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي، د پخوا پرتله پرچوي ډیره شوې ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 28مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلي وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په شلمه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبې د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پانل لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیتات خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې د موټرو او فابریکو لوګیو او د سکرو پلاستیک د سوځولو له امله په ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د هوا ککړتیا زیاته شوې او دوی ته جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی مخینو به تکلیف میباشه.
فیصل د کابل خر د اتمی ناهی اوسیدون که دی دای چه د زړو موټرو د لوګیو او په خامو سړکونو د دوړو لامل د هوا د ککړتیا شکایت کوي. د زمي پراتک سره د دې ککړتیا لا زیاتې دو ته اندېښمن دی. نو موړی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستونزې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل دوی هر ورځ په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان فصلا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. اینو به تکلیف میباشیم.
هر کال په ځنګړې توګه د ژمي په موسم کې په کابل کې د هوا ککړتیا زیاتېږي. موږ ډېر په تکلیف یو. ان کله چې په سړکونو ګرځو د شدید لوګی لامل مسترګي سوځي. ژمی لا نه دی راغلی خو د کابل هوا لا د مخه ککړه شوې ده. کله چې ماښام تیاره شي موږ لس متره لرې واټن هم نشو لیدلی. د زړو موټرو ګڼه ګوڼې چې ډېر زاړه شوي هوا او اوبه ډېرې ککړې کړې دي.
د هرات ښار اوسیدونکی محمد یونس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو او کارخانو زیاتوالی د نورو ستونزو تر څنګ په دغه ولایت کې د هوا د ککړتیا یو اصلي لامل بولي او وایي چې خلک د دې بټیو له لوګیو سخت په تکلیف دي.
آلودگی زیاد شده، بعد از این وسایل نقلی بازم کوره زیاد شده، کوره خشبزیه،
ککړتیا زیاده شوی، ده زرو موتر و ترسنگ ده خخت و بطای هم زیاد شویدی. لحقا وقتا چه ده خخت و بطای اشمر زیاد شوید، ده هوا ده ککړتیا ستونزه هم در شویده. پس زندجان، غوریان و لسوالایو او ده هرات خارش و خاسیمو که کابو 15 سوا ده خخت و بطای فعالیت کوی. خلق دشپی لخوا هیست به هر تنشی و تلی. دیر خلق دستر گودرد او تنفسی سیستم لناهیه دیر زیانمن شویدی.
دوی د طالبانو حکومت غواړي چې د ستونزې ته جدي پام وکړي او د هوا د ککړتیا د ستونزې د کمولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د زمي پرانګدې کېدو او د کورونو د تودول لپاره د لوګو یو تولیدونکو ځوانتوکو کارول سره مهاله د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله زمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام اعلان کړی چې د خلکو د ژوند او روغتیا د ساتنې لپاره د دې خطرونو د کمولو لپاره پاکې انرژي، عامه ترانسپورت او د شنو ځایونو رامنځته کولو ته وده ورکوي. خو د طالبانو حکومت د زمي پر رسیدو سره د دې ننګونې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي مشر محب الله فضلي د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې د پروګرام د راپور او د خلکو د اندېښنو په تړاو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تیر کال د دغې ادارې مسلکي او د پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد ویلي و چې د اقلیم بدلون، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو کموالی او ککړتیا، د شنو ځایونو نشتوالی، خامه سړکونه، د ټیټ کیفیت لرونکي سونتوکو مصرف او د زړو موټرو ګڼه ګوڼه په کابل کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې ځینې کارپوهان هم د هوا ککړتیا یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د هوا ککړتیا کمولو لپاره باید د شنو سیمو جوړولو او عامه پوهاوي لوړولو ته پاملرنه وسی. لدی ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
وخت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه درخت آلودگی هم بلند میره.
څومره چې د سونګ توکو کارول زیاتیږي، ککړتیا هم ورسره ډیریږي. په ټوله کې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښارونو شنې سیمې او شنه کمربندونه پلاخه شي، ځکه چې دا د ښارونو همدا شنه کمربندونه دي چې کولای شي دا ککړتیا تر یوې اندازې پورې کمه کړي. بلې خوا د دې توکو د سوځولو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لوړول هم ککړتیا کمولی شي.
مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په یو راپور کې ویلي و چې د هوا ځینې ککړونکي توکي لکه کاربن ګازونه، میتان او اوزون د هوا د ککړتیا له امله د پام وړ مړینې لاملونه دي او په کرنیزو محصولاتو او بالاخره پر نړیوال خوراکي خوندیتوب ژورې اغیزې لري. په دې وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ کچه په چټکۍ لوړه شوې او خلکو د کیفیت لرونکو خواړو او سونتوکو د پیرلو وړتیا له لاسه ورکړې ده. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په ځانګړې توګه زمي کې له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د عدالت نړیواله محکمه وایي چې اسرائیل په دې خاطر مسول دی چې په غزه کې د ولسی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ یې حاصل کړی نه دی. هاګ میشتې دې محکمې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د اسرائیل د مسؤلیتونو په اړه دا مشورتي نظر وروسته له هغه ورکړ چې په غزه کې د نافذ شوي اوربان وروسته د جګزړ ځپلې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو هڅې تیزې شوې.
د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د یولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوي مشر یو جی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه او اوبه، سرپناه، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیوالې محکمې دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایي بڼه نه لري محکمې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انټونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرایلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوال محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوي سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې انتزاع کړي دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوال محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی وو په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوال محکمې قاضیان هم درنګ هغه اداوي هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا د محکمې ته وړاندې شوی او وای اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د